Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د سرطان چنګاښ اتمه د 2014 کال د جون 28 په خبرونو کې دا افغانستان خبرونه ورسته خو د امریکا د ولسمشری د ټاکنو د مناظرې خبر ته غوښ نن د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوه کاندیدان ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مناظره کوي. دغه مناظره په شاوخوا نیم ساعت وروسته د جورجیا په مرکز اتلانتا کې د سی این این تلویزیون په کوربتوب پیلېږي. ترامپ د 2014 کال ټاکنو د پایلو بدلولو لپاره د بربندو فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق سکوت د ورکولو په اړه په څلور دیرشو قضیو په جعلکاری تورن دی. بایدن هم ممکن د خپل زوی هانټر بایدن د قضیې په خاطر تر نیوکې لاندې ونیول شي چې محکمې په دې وروستیو کې د وسلې په تړاو په دریو تورونو مجرم پیژندلی. لا دقیق نه دی معلوم چې په دغې مناظره کې به په کومو مسایلو بحث کېږي، خو په بهرني سیاست کې ترامپ تل پر بایدن له افغانستانه د راوتلو په بڼې سختې نیوکې کړې دي. وسته افغانستان اړوند خبرونه. پاکستانی رسنی وایي د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی به د دوحې په کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب وکړي. ډیپلوماتیکو سرچینو ویلي پاکستان پریکړه کړې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په دریم کانفرنس کې ګډون وکړي. د دې میاشتې په پیل کې طالب چارواکو هم د دوحې د خبرو په دریم پړاو کې چې ټاکل شوی د جون په 13 پیل شي خپل ګډون تایید کړ. سرچینې زیاته کړې په دې خبرو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی او په بهرنیو چارو وزارت کې د لویدیځې آسیا لپاره د بهرنیو چارو وزارت مرستیال احمد نسیم ویړایچ د پاکستان استازیتوب وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست وایي نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د باران، تیزو بادونو او د سیلونو د راوتلو اټکل کوي. د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د سالنګونو په شمول په پروان، بغلان، کابل، بدخشان، تخار، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، ننګرهار، سمنګان، میدان وردګ، پکتیا، بامیان او لوګر کې د بادونو، باران او سیلونو احتمال شته. د خبر پاڼې پر اساس د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 15 ملي متر پورې او دغه راز د بادونو د سرعت کچه په بیلابیلو برخو کې په ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې اټکل شوې. د چهارشنبه پر ورځ د بارانو او ورپسې د سیلونو د جاري کېدو له کبله د بامیان ولایت په وراس، پنجاب، اول نمبر یک اولنګ او کامرد ولسوالۍ کې لکتر لګن 19 تنه مړه او 10 تنه تر پرونه وخت پورې د نه هوتنو مړ ژوند نه موندل شوی. په بدخشان کې بیا سیلونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي. د ترکیه دفاع وزارت پرون ویل په تیرو دوو اونیو کې د هیواد پولو ته د 2500 تنو د غیر قانوني ننوتلو مخه نیولې. د ترکیه دفاع وزارت د رسنیو او عامه اړیکو سلاکار زکی اخترک د پنځمې پورس په خبري غونډه کې همدارز ویلي په تیرو دوو اونیو کې 468 تنه هیواد ته په ناقانونه توګه د ننوتلو په تور نیول شوی. د ترکیه دفاع وزارت چارواکي پرته له دې چې د کومې مشخصې ډلې نوم واخلي وویل د نیول شوو کسانو له ډلې شپاړسې په تروریستي ډلو پورې تړاو لري. د ترکی چارواکي څرګندونه کړې چې دغه کسان له کوم ډول او سازمانو سره تړاو لري، خو ویل یو شمېر د سوریې او عراق په شمول په شمال کې لمینځه وړل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون له افغانستان سره د استرالیا د 2.8 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اوچا ویل دا پیسې د افغانستان د بشري مرستو د صندوق تاور کل شوی. او چا پرون پر خپل ایکس پانه په خوانی ټوټر لیکلی لا افغانستان سره د استرالیا د دې مرستې مننه کوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو پرون په بروکسل کې د دواړو ورځنۍ غونډې په لومړۍ ورځ له اوکراین سره امنیتي تړون لاسلیک کړ. دغه امنیتي تړون پر اساس اروپایي اتحادیه ژمنه کوي چې له اوکراین سره به د وسلو، پوځي روزنې، ماین پاکۍ او د امنیتي او دفاعي تګلارې په شمول په نهو برخو کې مرسته وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د اروپایي پارلمان له انتخاباتو وروسته دا لومړی ځل و چې د اروپایي هیوادونو مشرانو د یو تړون د لاسلیک لپاره په رسمي غونډه کې ګډون وکړ او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي تود هرکلی هم وکړ. دا تړون چې د پنځمې پر ورځ لاسلیک شو ټاکل شوی د روسیې د تیری په وړاندې د دفاع لپاره د اوکراین او د هغه د متحدانو ترمنځ د نورو ورته تړونو بشپړونکی وي. هند د کرکټ د نړیوال شلووریز جام په دوه منیمه پایلو کې انګلستان ته پاتوش پیتو منډو ماته ورکړه. په دې ترتیب هند وتوانید فاینل یا وروستۍ لوبې ته لار پیدا کړي. تمه ده چې په وروستۍ لوبه کې هند او جنوبي افریقا سبا شنبه سره مخ شي. تیره شپه په نیمه پایلوبو کې هند وو لوبغاړو د بایللو او شلو ورونو په پای کې یو سلو یو اویا منډې وکړې. خو د انګلستان وروستۍ لوبغاړی په شپاړسمه وار او څلور توپو په داسې حال کې وسوځېد چې ټول ټال یو سلو درې منډې کړې وې. تر دې مخکې پرون جنوبي افریقا افغانستان ته په اووه شپېتو منډو او نهو وکټو ماته ورکړې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د امریکا د ولسمشري د ټاکنو د دوو کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ مناظره ده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي وربللي. د اړم ریپورت اوري چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وعید طالبان حکومت د ټي ټي پی او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. له شنون کې عیسی ستانګزی سره په دې اړه غږیدلی.
د دوی رسمي نظر سنجي هم خي چې ممکن شپږ څلوېښت فیصده خلک ګډون وکړي، خو بیا هم کل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره، د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډېر لوړ نه وي.
په تخار کې بزګر شکایت کوي چې حاصلات یې کم شوي.
دغه بادرنګ مثال یو جرب یو لک روپۍ کوله، وستا کال تخمونه بدل دي چې راځي شل زره نه کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راو سوال مطلب ته. نن د امریکا د ولسمشری ټاکنو دوه کاندیدان ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ مناظره کوي. د دوی مناظره د امریکا په وخت شپې 9:30 بجې د افغانستان سهار 5:30 په جورجیا ایالت کې پیلېږي. سی ان ان ټلویزیون د دغه مناظرې کوربه دی. په دغه مناظره کې به په سټوډیو کې د نن خلک نوي. دا د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوه تر ټولو زړو کاندیدانو مناظره ده چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به وګوري. ترامپ د محکمې لخوا د 2014 کال ټاکنو د پایلو بدلولو لپاره د بربندو فلمونو یوې لوبغاړې ته د حق سکوت د ورکولو په اړه په څلور دیرشو قضیو کې په چالکاري تورن ده. بایدن هم ممکن د خپل زوی هنټر بایدن د قضیې په خاطر تر نیوکې لاندې ونیول شي چې په دې وروستیو کې محکمې د وسلو په تړاو په دریو تورونو مجرم پیژندلی. لا څرګند نه ده چې دقیقا په کومو مواردو به په دې نوي دقیقو مناظره کې پوښتنې کېږي، خو په بهرني سیاست کې ترامپ تل پر بایدن له افغانستانه د راوتلو په بڼې سختې نیوکې کوي. له دې ډلې ترامپ بایدن او اداره یې تورنوي چې په لوی لاسې د امریکا میلیاردونه ډالر وسلې او مهمات افغانستان کې طالبانو ته پریښودل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی او د افغان ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو انتقادونه وکړل چې د دوهې اصلي غونډې ته د ښځو او مدني ټولنې استازي نه دي بللي. وروسته له دې چې څرګند شوه د دوهې د کانفرنس د لومړۍ ورځې په غونډه کې به ښځې ګډون نه لري، د یو شمېر افغان ښځو او د بشري حقونو فعالانو انتقادونه زیات شول. ملګري ملتونه وایي د دوهې د کانفرنس وروستۍ ورځې د ښځو د حقونو فعالانو او د بشري حقونو ملاتړ ته ځانګړې کړې ده. تفصیل له عصمت څاروان اورو.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی په دې سخت انتقاد وکاوه چې د دوحې په غونډه کې افغان میرمنو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې او ملګرو ملتو یې وغوښتل چې خپل لار بدل کړي. هغه ټینګار وکړ چې د شزو له ګډون او بشپړې رهبرۍ پرته به د افغانستان په اړه د دوحې خبرې هیڅ ډول مشروعیت ونه لري. هغه یوسفزی په یو پیغام کې چې پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې ویلي چې په دوحه کې طالبانو د یو اړخیزی بلنی او لدی غونډه څخه د شزو د استلو په اړه خپل اندیشنه او مایوسی د ملګرو ملتو سرمنشي ته څرګنده کړې ده. د په دې پیغام کې له افغان شزو سره پیوستون شو د لایو ټینګار کړي چې د افغانستان په اړه په غونډو کې د نیمایي وګړو لپاره مغرزول خیانت دی. په همدې منځ کې د ملګرو ملتو د سرمنشي لبرستیالي روز میری دی کارلو سره په یو آنلاین یا مجازي غونډه کې یو شمېر افغان میرمنو په دې نارضایتي ښکاره کړې چې افغان شزي او د مدني ټولنې غړي د دوحې د دریم کانفرنس استی ناسي ته نه دی بلل شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم پخوانی وزیر نرګس نهان په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې له اغلی دی کارلو سره د یو شمېر افغان شزو د مجازي غونډې په اړه ښکلي چې ملګرو ملتونو د دوحې په غونډه کې د افغان ولس غوښتنې او غږ له پامه غورځولې او دا غونډه د نړیوالې ټولنې او طالبانو د علاقې وړ موضوعاتو ته ځانګړې کړې ده. لبل خو د بشري حقوقو فعال زبیدی اکبر چې د ملګرو ملتو له لوري د دوحې غونډې ته بلل شوې ده پرون ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې به ګډون ونه کوي. دا د دوحې اصلي خبرو ته د افغان شزو او فعالانو د نه بللو په خاطر د ملګرو ملتو پر پریکړه اعتراض لري.
ما له یو نمانه یو بلنلیک ترلاسه کړ چې د دوهې په هاشوي غونډه کې ګډون وکړم چې د دوهې له اصلي غونډو وروسته د جولای په دوهمه جوړیږي. ما دا بلنه په دې دلیل رات کړ چې دا اصلي غونډه نه ده، خایي وازی د دې لپاره چې د مدني ټولنې او د خزو لوري فشارونه زیات شوی و پریکړه وکړه چې په پای کې یو راز یا تکړی او هغه ته د مدني ټولنې یو شمېر غړي او د بشري حقوقو فعالان راو بولی
جامعه مدني او فعالین حقوق بشر دعوت کنن.
بلګری ملتونه وای د دوهې دریم غونډه هدف لنډی سره د افغانانو لګټو سره سم په همژغی او منظم ډول تعامل ته د طالبانو هڅول دي. د ملګرو ملتو ویندو سټیفن دوچارک د یکشنبه په ورځ د جون په دروښتمه ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې په دې غونډه کې به بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د شزو حقوقونه په ټولو بحثونو کې مهم موضوعات وي. د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روزوا اوتنبای و په نیویارک خبري اعلان ته وویل چې د جون د 13 نیټې په غونډه کې به د افغان شزو استازي ګډونونه لري، خو زیات یې کړ چې تر دې غونډې مخکې او وروسته ناستو کې به برخه ولري. نو موري را هم وویل چې په غونډه کې د ایجنډا مهم موضوعات له مخدره موادو سره مبارزه او خصوصي سوداګري او بانکداري ده چې د پښو پوری تړاو لري. دا د ملګرو ملتو په قربتو په قطر کې د افغانستان په اړه دریم خود طالبانو په ګډون لوبري ناشته ده چې د 15 شیوادونو استاسي په کې ګډون کوي. په مخکنیو دوه غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او نورو ډلو پر ضد له پاکستان سره همکاري نه کوي. خواجه آصف په یو مرکه کې ویل ایران د پاکستان له لوري د نویو پیلیدونکو عملیاتو ملاتړ کوي. دا په داسال کې د چیپ پیښور کې د پښتنو یوې جرګې له دغو عملیاتو سره مخالفت کړی دی. تفصیل عصمت څاروان اورو.
په داسال کې چې پاکستان پریکړه کړې چې د افغانستان او ایران پولو ته نږدې پراخ پوځي عملیات پیل کړي، دغه هیواد دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان په امنیت کې د طالبانو د حکومت د نه همکاري او د ایران د ملاتړ یادونه وکړه. د ایران د مهر خبري آژانس او پرس تلویزیون د راپور پر اساس خواجه محمد آصف پرون پنځشنبه د خپل هیواد یو خبري چینل ته وویل چې هیواد یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له ایران سره کوم ستونزه نه لري، ځکه تهران د دې ناورین د لمنځه وړلو لپاره د اسلام آباد د نویو عملیاتو ملاتړ کوي. تاکل شوی دی چې پاکستان د عزم استحکام په نوم په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. آصف په دې مرکه کې د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه وکړه. څرګنده ده چې د منظور څه ډول مرسته وه. تر دې مخکې پاکستان تور پوری کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د حملو لپاره د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي، خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ډول تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپل خاوره کې په خپل حل کړي. د پاکستان دفاع وزیر د سه شنبه په ورځ د نیوز ته ویلي و چې په طالبانو کې داسې کسان شته چې له پاکستاني طالبانو سره خواخوږي لري. تر دې مخکې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو ترڅنګ د تیر جمهوریت حکومت په وړاندې جګړه کوله. خواجه آصف ویل د طرحګرۍ ستونزه نه ده حل شوې او له افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو یې ناوړه اغیزه کړې ده. د یادونه وکړه چې اسلام آباد له خپل ویدیز گاونډي سره اغیزمنه همکاري نه ویني، ځکه چې د طالبانو موقت حکومت د ګډو پلو په اوجدو کې له طرحګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ضروري ګامونه نه اخلي. آصف ټینګار وکاو چې د طرحګرۍ ضد دي عملیات به د هغو کسانو پر ضد تمرکز وکړي چې امنیت ګډوډوي او تروریستي بریدونه پلانوي. د دهموبل چې د عزم استحکام عملیات به لټیرو عملیاتو سره یو څه توپیر ولري او زیاتې کړې چې د پټو او استخباراتي معلوماتو پر اساس به اقدام کیږي. خواجه آصف په عین حال کې وویل چې دغه عملیات سیاسي انګیزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو یوې جرګې په پېښور کې د پاکستان د پوز له لوري د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړ. جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې د عملیاتو د پیلېدو په صورت کې به نړیوالې محکمې ته مراجعه وکړي. د 2000 میلادي کال راهیسی په پاکستان کې د طرحګری پر ضد څلورم لوی پوځي عملیات دي. تر دې وړاندې د پاکستان پوز د ژغورنی لار، ضرب عذاب او رد الفساد په نومونو عملیات کړی وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نن په ایران کې د ولسمشری انتخابات دي. دا وار لمخکې انتخابات روسل دي کې چې د غیوات مخکنی ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو هوایی پیښه کې مړ شو. د چارو ځنی کتون کې وای په ایران کې هغه څوک واک تر رسیدي چې د غیوات مذهبي مشر علی خامنئی غواړي. خو ځنی وای د ایران د اسلامي جمهوریت نظام په منځ کې نرم دریز او لاسخ دریز شته. اسمت سروان په دې اړه د ایران د چارو نظر خاوند ډاکټر عیسی ستانګزی سره مرکه کړې او لمړی ورڅخه پوښتلی چې څه فکر کوي ایرانیان څومره لیوال دي په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
د مهسا امینی د وژلو له اعتراضونو وروسته د لومړني انتخابات کې نو هغه فزات په پام سره د نظام په مخالفت کې د خلکو خبرګونو ته په پام سره طبي خبره ده چې واکمن ډله یا هغه د نظام اصلي سټ کوشش کوي چې ډیر خلک انتخابات ته راوبولي یا مشارکت زیات کړي. د دوی رسمي نظر سنجي هم خې چې ممکن شپږ څلوېښت فیصد خلک ګډون وکړي، خو بیا هم اټکل سخت دی چې خلک څه غواړي. البته د ایران حالات ته په پام سره د خلکو ستونزو ته په پام سره ممکن مشارکت ډیر لوړ نه وي، خو په هر صورت واکمنه ډله کوشش کوي چې خلک راوبولي او له دې پرته د اصلاح طلبانو یوازې یو کاندید موجود ده. دغه راز د اصولګرایانو هم په دوه ډلو ویشل شوي چې یو اعتدالګرایان یا عملګرایان دوی ورته وایي، یو غدي او یو د رهبر ته بیخي نږدې کسان دي. نو انتخاباتو کې کوشش به دوی کوي چې کسان ډیر کې، خو مخالفان هم زیات دي چې ګډون نه غواړي وکړي.
ستانکسې سپه ستاسو په خیال اصلي سیالي د چا ترمنځ ده؟
لکه چې مخکې ما وویل دوه ډلې دي، یو د عملګراو کسان دي یعنی قالیباف په دغه کسانو کې یادوي، او بل هم جلیلي کسان په شان کسان چې رهبر ته ډیر نږدې دي. نو اصلا د دوی هم هدف دا و چې دغه ډله سره کاندیدان کم سي، طبیعي خبر دی دوی د کامیابی چانس زیاتیږي. خو لکه مخکې ما هم وویل دلته د رهبر پالیسیان هم باید مد نظر ونیول شي. تاسو شاید خبر یاستئ په ایران کې په هر مسجد کې د بسیجانو ډلې دي، بیا هر بسیجي ډله له بل مسجد سره ارتباطات لري. نو دغه حلقې دغه کړۍ چې دي انتخابات ډیر اسانه بدلولای شي، ځکه په هر مسجد کې د جانو یا د سپا کسان سره غوی پر راي مستقیما تاثیر هغه چې رهبر غوړي هغه سي مهندسي په ډیر اسانه او په ډیر محرمانه شکل باندې د رهبر هغه ارزو پاتد کې دغه بس جانو لخوا په جامعه کې په یو شکل باندې مطرح دي یا په بس جتو کې یا په نورو وسایل یا امکاناتو کې چې د نفوذ لري لغو استفاده کوي.
پرون دو محافظه کارو کاندیدانو انصراف وکړل. څه فکر کوئ چې د کاندیداتوري څخه د هغوی تیریدا به د محافظه کارانو لیکې پیاوړي نه کړي او په انتخاباتو به اثر ونه لري؟
په ټول کې اصلي سیالي د اصولګرایانو او د منځلار او ترمنځ ممکنه وي. یعنی داسې مهندسي کوي دوی چې دغه دواړه ډلې سره نزدیک چې خلکو مشارکت زیات کی. اصلا د انتخاباتو روحیه په ایران کې د نظام د بقا لپاره یو وسیله چې خلک وایي دا یو وسیله د نظام د بقا لپاره. نو دوی د پزشکان په شان داسې یو کس منځلار هم راغوښتل چې په انتخاباتو کې وي چې د خلکو ګډون په دې ډول زیات کی. نو اصلي رقابت په پزشکیان که هغه پاتې شي د پزشکیان او دغه راز د ممکن د قالیباف یا جلیلی یا هغه کسان چې رهبر ته نږدې دي یا اصولګرایان دي اصلي سیالي به د دوی ترمنځ وي. خو ځینې اصولګرایان تیر سول ځکه چې دوی نه غواړي چې وایي بیا د روحاني حکومت په وخت ورسي که دوی ائتلاف وکړي سره یو کاندید پاتې شي هغه یو اصولګرایان هغه مختلف کسان مخلری شي نو ممکن د دوی برای آسانه وي. خو البته دا لوب ډیر د رهبر لخوا هم تنظیمیږي چې یو ته وایي ته منصرفه شه بل ته وایي ته ورشه اوس. یعنی داسې یو رقم مهندسي کوي چې خپل هغه ارزوی چې وي هغه په یو شکل هغه هیله چې وي چې څه غواړي دی وکړي سیاستونه یې څه دي پاینده کې هغسې یو لاره دوی هغسې یو نظام یا هغسې حکومت ته یو لاره برابروي رهبر په خپله.
و مردل چینن په ایران کې د ولسمشری ټاکنې دی دا ور لمخکې انتخابات ورسلغه پلان شول چې د ایران اتم ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د دغه واد د بهرنوی چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ګرن نور کسان په یو هوایي پیښه کې مړه شول او د رهبر په امر باندې د وختي انتخاباتو لپاره ترتیبات ونیول شو. د ایران له انتخاباتو به ورشو د امریکا انتخاباتو ته. نن د امریکا د ولسمشری ټاکنو د دوه کاندیدانو ولسمشر جو بایدن او پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنز مناظره کیږي. دغه مناظره د امریکا په جورج ایالت کې د سی این این په مرکزی استودیو کې د ګډونوالو له حضور پرته ترسره کیږي او خلک به یوازې په ټلویزیونو باندې وګوري. د دغه مناظره په ارتباط باندې له محترم نجیب آزاد سره چې په امریکا متحده ایالاتونو کې د پوهنتون استاد هم دارنګ د افغانستان امریکا اړوند شرایط هم څاري خبرې کو. ښاغلی آزاد کور مودان چې ټلیفون مو واخست په دغه وخت کې امریکایان د دغه مناظره په اړه څه وایي په څنګه یو ډول شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
ستنګزای صاحب جوړ په خیر. ما تاسو پښتنه بشپړه وانه ورید لکه یو اړ لطف وکړئ او تکرار کړئ.
سمه ده. امریکایان د دغه مناظره په اړه څه وایي؟ ورده مخه د امریکایانو نظریات څه دي؟ په څنګه شرایطو کې دغه مناظره ترسره کیږي؟
د دوه کاندیدانو په خوانی مناظره ته څلور کاله وړاندې کوم مناظره چې د ترمن سوي هغه ته پکتو خلک وسم ته ډیره بریدا احساساتي چلند کوي د دې مناظره سره. ځکه په تیر څلور کال وړاندې هم چې د مناظره کړو ته ډیره بریده شخصي بریدونه په یو بل باندې وسوله او هغه کوم شخصي هغه پرسنل مسایل چې دی هغه یادوله. په تر دې وړاندې پنسلوانیا کې ښاغلی ټرمپ دا وویل چې دای بعد بایدن سره په قراره په آرامه او په سیاسي لهجه خبرې کوي او کنه په هغه باندې به شخصي بریدونه کوي د خپل خلکو ته. نو په ټول کې د مید ویسټ یو ته ویل کیږي، یعنی د منځني ختیځ سیمه د امریکا، البته د امریکا د منځني ختیځ ایالاتونو چې دي دا تر ډیره بریده پورې د ټرمپ پلویان دي. خو د دې اخوا نور څومره سټیټ چې دي په ځانګړي توګه هغه سټیټ چې په هغه کې ډیری امیګرینټس یا یا مثلا مهاجرین دي چې در وسنه ډېر شو سلوي شو 50 کال مخکې راغلي امریکایان سوي دي. آلته بایدن خپل ډېر پلویان لري په ټوله کې کوم مسایل ته چې خلک ډېر په تمه دي، هغه همدغه ته دي چې د یوکرين په مسله کې، البته په نړیواله کچه باندې د اسرائیلو په مسله کې، او بایدن پوهېدلی دی چې په دې مسایلو کې د امریکایانو هغه طرفداري یا د امریکایانو ستاینه د ځان سره ولري. خو په داخل کې د متحده ایالاتونو کې چې کومې نیوې کې په امریکا په بایدن باندې سوي دي، هغه په ډېره تډېره برخه په صحیح برخه کې سوي دي چې هغه ژمنې چې بایدن د خلکو سره کړې وي چې هغه صحیح بیمه او د مسایلو کې به امکانات ورکوي، هغه څه نه دي ورکول سي. او له دغه څخه به ترامپ استفاده کوي. یو تو ټول ډېره مهمه چې د ترامپ چې په دې مناظره کې به ډېر ټینګار وکړي هغه به د افغانستان پر مسله باندې
ټینګار کوي. مورید وروسته پښتنه وکړه مخوس به تاسو د شخصي مسایلو یادونه وکړه. ځینې تورونه څه مهم تورونه دي چې د دوی ترمنځ ممکن تبادله شي او پر یو بل د نیوکو لپاره سره وکاروي؟
دواړه تقریبا ورته تورونه لري. ورته تورونه په دې معنی چې د بایدن یعنی ترامپ خپل خبرو کې یادونه غیر مستقیم کړی ده. د بایدن په زوی باندې تور دی، البته چې د امریکا د قوانینو په اساس باندې هغه یو بیل شخص دی که هغه د یوې ادارې نمایندګي کوي او که هغه حقیقي او حقوقي شخصیت وي. خو دا چې د بایدن زوی دی نیوکې پر کیږي چې هغه مثلا د وسلو په مسایلو کې هم ځینې تورونه په هغه لګېدلي دي. او د دې تر څنګ پر ترامپ باندې چې دا میاشت وړاندې محکمې هم ځینې تورونه ثابت کړل چې هغه د فحشا په برخه کې هم د سرمایه ګذاري کړې ده او په مالیاتي برخه کې هم د غبن کړې دی. د امریکا حکومت مالیات نه دي تحویل کړي. دغه دوه برخې په شخصي برخو کې دغه دوه تورونه باندې ډېر زیات دی تمرکز وکړي. یو به ترامپ د پر د زوی مسله راخلی او بایدن به بیا د خپل مسایل راخلي چې محکمې هم محکوم کړي.
اوس پر شو بهرني سیاست ته کسام چې دی په تیرو مناظرو کې ډیر دغه بهرني سیاست ته ډیر هغه نه وکړي، یعنی لوی برخه داخلي مسایل د امریکا او خداور، ځکه چې ترامپ خواني او مرکو مسایبو کې هم د افغانستان موارد ډیر یاد کړي دي. فکر کوي چې واقعا به د افغانستان اړوند ځینې مسایل چې ترامپ په بایدن باندې د نیوکې لپاره کاروي هغه بیا هم هایلایټ شي یا د پام وړ وګرځي.
هغه به ځکه هایلایټ سي چې په تیره کې د امریکا په بهرني سیاستونو کې داسې یو ډېر لوی ستراتیژیک او داسې ډېر لوی تراژیدی پریکړه نه وسوي، لکه د افغانستان په مسله کې چې هغه د امریکا په تاریخ کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه وه او په هغه کې امریکایان څه رقم چلاو وتل او د افغانستان دولت چا تور پاته سه. ترامپ دا هڅه کړې ده په وار وار دا نیوه کړې ده چې دا د بایدن د دولت یا د حکومت ناکامی وه. ترامپ تازه په تازه وویل چې هغه هوایی اډه چې په ټوله سیمه کې البته بګرام یادوي چې هغه د امریکا تر ټولو مهمه اډه وه په جنوبي او منځني آسیا کې، هغلته نن چین پرو دی. دا د بایدن خبرې دي. یعنی د په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان مسله باندې ډېر زیات ټینګار کړی دی. هدف د دوی د افغانستان نه دی، لاکن البته د بایدن د ادارې کوم هغه خالیګا چې دا هغه به د پوار وردا یاد کی چې په دې کې د امریکا 3 ټریلیون ډالر مصرف شوی دی په دې جګړه کې او شاوخوا 3000 امریکایان وژل شول او په سره کې موږ راووتلو د میلیونونو ډالر او میلیارډونو ډالر وسلې البته پات سویدا باغه مسایل دي چې هم به یادونه وکي. حال دا چې په مقابل کې به طبي خبر د بایدن هم دا وایي چې دا پریکړه په دوه کې د ترامپ د ادارې پر مهال شوې وه، خو هغه بیا خپل په دفاع کې هم دا وایي چې دا ما به داسې نه کوم چې مشروط راوتلو.
وخت مو کم دی، فقط لاند کړه ته وایي چې د افغانانو لپاره دغه انتخابات څومره مهم دي.
په ټوله کې ډېر زیات تاثیر به ونه لري. له بده مرغه هغه ډول چې د افغانستان مسله په 2009 کې را پیل شوه، دواړه ادارې تقریبا ورته چلن د افغانستان د موضوع سره وکړه، د افغانستان د مسلې سره وکړه او د افغانستان د مخالفو جهتونو سره ورته چلن وکړي. په ټوله کې د افغانستان لپاره ډېر مهم نه دی. روان ده البته یو برخه چې په ټوله کې په امریکا کې ریپابلیکنز او بیا په ځانګړي توګه ترامپ د مهاجرینو یا د امیګریشن د مسلې سره خورا ډېر حساسیت لري، نو د افغانستان د هغه امیګریشن یا ایواکویشن یا د هغه قضایا او پاک لبانی چې نن هم د امریکا سنا او کانګرس په دې ټینګار کوي چې لسګونه زره افغانان آلته چې هغه مستحق افغانان چې باید امریکا ته راغلي وي یا ژوند چې په خطر کې دی، د یو په قضایا باندې ځنې ویره داسې تا چې ترامپ لازی حکومت د په واک کې چې نو د ریپابلیکنز او د خپل شخص د ترامپ چلند ایمیګرینټ سره یا د مهاجرینو سره د مهاجرینو د قوانینو سره هغه ناسم دی. یو خلک شیخ خاطری ځنې نه لري. پر دې هاخوا ته به د افغانستان د لپاره په ټوله کې په لوی انزور کې ک ریپابلیکنز په دفتر کې وي او ک ډیموکراتان وي په اوسنی شرایط د افغانستان مسلې ته په کتو ډیر زیات مثبت یا منفی تغیرات د افغانستان په قضیه کې ونه
مننه خپل آزاد کور مو ودان اوریدونکو سم ورزو تخار ته هلته د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کاروندګر شکایت کوي چې د سبزیجاتو سګنې حاصل د دوی کړي لګښتونه نه دی پوره کړي پام دې سره پروګرام راټولو
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر کاروندګر وای چې ساش کالې د سبزیجاتو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی دوی دا کوي چې لامل د یو شمیر سوداګرو لخوا د سبزیجاتو د بیکیفیت تخمونو واردول دي د نوموړي ولسوالۍ د منګلو کلي یو وسیدونکي محمد ګل آزادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال له یو جیر ځمکې د 8000 افغانیو په ارزښت بادرنګ پلورلی وو خو ساش کال د بادرنګو له حاصلاتو 40000 افغانۍ ترلاسه کړي دي